درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو د خبرونې ته مو زه اسمت څاروان هرکلای کوم. اوس په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې د خبرونه د طاهر روشن په تخنیکی همکاري په خبرونو پیلوم. د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي اداره اوچا وی ارزونې شي چې په افغانستان کې شپږ پنځوس فیصد کورنۍ په هغو پناځایونو کې ژوند کوي چې یو څه زیانمن شوي دي. د ادارې نن سهار په خپل ټویټر کې همداراس لیکلی چې اتلس فیصد نورې کورنۍ په هغو پناځایونو کې شپې ورځې سبا کوي چې نسبتا ډېر ویجاړ شوي دي. اوچا زیاتوي په افغانستان کې په روان ژمي کې د خلکو د روغتیایي ستونزو د حل او نورو خطرونو د مخنیوي لپاره پناځایونو د سون توکو او جامو ته عاجل اړتیا لیدل کېږي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره وای د 2023 میلادي کال په لومړۍ دریو میاشتو کې د ژمي اړوندو فعالیتونو د دوام لپاره 10 میلیونو او 1 لک ډالرو ته اړتیا ده. د ماشومانو د ساتنې لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وای سبا دوشنبه د افغانستان په ختیځه حوزه کې د ګوزن یا پولیو ضد کمپاین پیلیږي. په افغانستان کې د یونیسف د رسنیو د برخې مسؤل کمال شان یکشنبه ازادي رادیو ته وویل
د ختیځه حوزه په څلور ولایتونو ننګرهار، کونړ، لغمان او نورستان کې د پولیو کمپاین سبا پیل کیږي. کی حوزه یا ختیځه حوزه کې په موهیت کې د پولیو وایرس تثبیت شوی دی او په 2023 کال کې نه محیطي پیښې ثبت شوي دي.
ویل شوي چې په دې کمپاین کې به تر 1 میلیون زیات هغه ماشومان واکسین شي چې عمرونه یې تر 5 کلونو کم دي. په 2023 میلادي کال په افغانستان کې د ګوزن یا پولیو یوازې 2 مثبتې پیښې ثبت شوي دي. د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف وایي هیواد یې دیوالیه شوی دی. خواجه آصف دا خبره په داسې حال کې وکړه چې د دغه هیواد اسعاري زیرمه 3 میلیارد ډالرو ته راټیټه شوې او د پیسو له نړیوال صندوق سره د پور په اړه د پاکستان د مالیه وزارت خبرو تر اوسه نتیجه نه ده ورکړې. پاکستان د بشپړ اقتصادي سقوط د مخنیوي لپاره هڅه کوي چې د پیسو له نړیوال صندوق او نورو هیوادونو پور ترلاسه کړي. خو خواجه آصف پرون شنبه په سیالکوټ کې وی غونډې ته وویل چې پاکستان له مخکې څخه دیوالیه شوی او د پیسو د نړیوال صندوق پورې ژغورلی نشي. د ترکیه او سوریه د وروستي زلزلې له کبله د مړو شویو کسانو شمیر پرون شنبه تر 6400 واوښت. د دې زلزلې له کبله د ترکیه په جنوب کې 2400 ودانۍ نړیدلې او لا هم د ژوندۍ پاتې کسانو د ژغورنې په هیله عملیات دوام لري. له همدې کبله باور کیږي چې د مړینو شمیر به نور هم زیات شي. دا زلزله چې شدت یې د ریختر په کچه 1.5 درجې و په سیمه کې یوه تر ټولو وحشتناکه طبیعي پیښه وه او د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام هڅه کوي چې ترک چارواکو ته قناعت ورکړي چې د سوریې شمال ته د مرستو د لیږلو لپاره نورې سرحدي لارې پرانیسي. تر پرون ماښام پورې په ترکیه کې د 40,000 او 642 مړینه تایید شوې وه. خو په سوریه کې په وروستیو څو ورځو کې د مړینو وروستی شمیر نه دی اعلان شوی، مګر مخکې د 15,900 مړینه تایید شوې وه. او د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون وایي د روسیا او اوکراین ترمنځ جګړه یوازې د خبرو له لارې ختمېدای شي. مکرون د فرانسې له لیفیګارو او ژورنال دی دیماش ورسپانو سره په مرکه کې ویلي په اوکراین کې د روسیې ماتې غواړي او هیله مند دی چې اوکراین وکړی شي د خپل موقف دفاع وکړي، خو په دې باوري دی چې دغه شخړه پوځي حل لار نه لري. د فرانسې ولسمشر ټینګار وکاوه چې اوکراین اوس داسې پوځي عملیاتو ته اړتیا لري چې روسیا بیرته د خبرو میز ته راولي. تاسو د اوسنۍ رادیو څلور ساعته خبرونه اورئ. د دې خبرونه په دوام کې به واورئ. طالبان د دې ترڅنګ چې تاییدوي په وروستیو کې د داعش وسله وال یو شمیر هیوادونو افغانستان ترانه نوتی وایي
موږ سم داعش کوم تهدید نه بولو، بلکې یو ستونزه ده چې جمع کېدو په حال کې ده.
په دې اړه د چارو کتون کې وایي
د داعش تون او فعالیت په افغانستان کې یو ډېره مطرحه قضیه ده.
کورنۍ بې ځایه شوي شکایت کوي، سږ کال بیخي هېر کړل شوي.
د بل په ځای کې اوسېږم، دوه ځله کومک راسره شوی دی چې په هغه مې هېڅ چاره نه کېږي.
په غزنی کې یو وخت د پوستین بازار ډېر تود و.
د داود خان په وخت کې چې دلته سیاحین ډېر راتلل، تا د موږ څخه فرانسویانو پوستینونه وړل،
خو دا صنعت اوس په ورکېدو دی.
در دې شېبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه.
طالب چارواکی وایي په وروستیو کې داعش وسلوال له یو شمېر هیوادونو افغانستان ته راننوتی دي. د طالبانو ویندوی زبیح الله مجاهد دا خبره د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د څرګندونو په غبرګون کې ازادي راډیو ته وکړه. بلاول بوټو زرداری پرون د مونیخ په امنیتي کانفرنس کې وویل چې داعش د افغانستان لپاره لوی ګواښ دی، خو مجاهد بیا وایي دوی د داعش ډلې ځپلو او له منځه وړلو ته ملاتړلې ده. جزئیات د امید ظاهر مل پر راپور کې واوري.
داعش د افغانستان لپاره ستونزه که ګواښ؟ د طالبانو د حکومت ویاند دا ډله د افغانستان لپاره ګواښ نه، بلکې یو ستونزه یادوي. په داسې حال کې چې وروستیو کې د دې ډلې لخوا په پلازمینه کابل کې هم مهم اهداف په نښه شوي. د بیلګې په توګه داعش د مرغومي په 21مه د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مخته د چاودنې مسؤلیت ومانه. په دې پیښه کې د دې وزارت له شلو زیات ټیټ رتبه او لوړ رتبه مامورین او ډیپلوماټان ووژل شول. خو د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد چې نن یې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری د خبرو په غبرګون کې ازادي راډیو سره خبرې کولې، ادعا وکړه چې داعش ډلنه د توانېدلې یو مهم دولتي ځای په نښه کړي. په داسې حال کې چې بلاول بوټو پرون په مونیخ کانفرنس کې وویل داعش د طالبانو لپاره لوی خطر دی. ذبیح الله مجاهد دا هم وویل چې وروستیو کې د بریدونو لپاره داعش وسلوال له نورو هیوادونو افغانستان ته راځي، خو هغه د کوم هیواد نوم وانخیست.
موږ سم داعش کوم تهدید نه بولو، بلکې یو ستونزه ده جمع کېدو په حال کې. د پډېرې جو کې ځپل شوي دي، د کارتنه او د وروستیو ځپل یو مثال دی چې دوی باندې چیرې شک هم راسي مخفیګای پیدا کیږي او لمن زوړت کیږي.
طالب چارواکي داسې مهال د داعش د ځپلو ادعا کوي چې د فبروري په 9 نیټه د ملګرو ملتونو امنیت شورا وویل داعش غواړي په کابل کې د ایران، هند او چین په سفارتونو بریدونه وکړي. په همدې غونډه کې د امنیت شورا یو شمېر غړو هیوادونو هم په افغانستان کې د ترهګرۍ د پراختیا او د داعش له خوا افغانستان سیمه او نړۍ ته د ورپېښو ګواښونو په اړه خبرداری ورکړ. د هیوادونو اندېښنه وښوده چې داعش ډله افغانستان او سیمې ته د بیا ستنېدو په حال کې ده. لکه چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسېدلي، داعش ډلې د کابل په ګډون په بیلابیلو ولایتونو کې خونړۍ حملې کړي دي. د ویلګې په توګه داعش د 2020 کال د اګست په 26مه د کابل د هوایي ډګر ختیځ لور ته په پرتې دروازه کې چاودنه وکړه چې یو سل اویا افغانان او 14 امریکایي عسکري ووژل. له دې پیښې دوه میاشتې وروسته د اکتوبر په 3مه د کابل عیدګاه جومات په نښه کړ چې پکې 8 تنه ووژل او 500 نور یې ټپیان کړل. له یاد برید 15 ورځې وروسته د کندوز په سید آباد کې د ځانمرګي برید مسؤلیت ومانه، چیرته چې 500 تنه ووژل او سل نور یې ټپیان کړل. د همدې میاشتې په 15مه د کندهار په فاطمه جومات برید وکړ چې پکې 30 تنه ووژل او 9 نور یې ټپیان کړل. داعش ډلې نورې حملې هم کړي چې پکې په طالبانو بریدونه او د دوی د مهمو پلویانو او قمندانانو وژل هم شامل دي.
په راپور کې مو د طالبانو د حکومت د ویان ذبیح الله مجاهد له قوله واوریدل چې داعش ډله دوی ته ګواښ نه ده، خو ستونزه یې بولي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو بیا په جرمني کې د مونیخ د امنیتي کانفرنس په څنډه کې ویلي چې که په افغانستان کې د ترهګرۍ مسأله جدي ونه ګڼل شي، نو ترهګرۍ ډلې به له افغانستانه خپل فعالیتونه پراخ کړي. زموږ همکار مرسلین ارسلا پر همدې موضوع د افغانستان امریکایي پوهنتون له استاد عبیدالله بهیر سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتلې چې په افغانستان کې د ترهګرو ډلو حضور او فعالیت څومره پراخه او جدي دی.
د داعش تون او فعالیت په افغانستان کې یو ډېره مطرحه قضیه ده. په دې سیدا یو مشترک هم ده د امارت اسلامي او د نړۍ په منځ کې. نړیواله ټولنه کې هغه برخې چې امارت اسلامي سره یا طالبان اوسنی واکمنو سره د تماس ساتل یا د ارتباط ساتلو مخالفین دي، هغوی هم باید دغه درک کړي چې دا یو مشترک دښمن ده چې فقط افغانستان ته خطر نه ده بلکې نړۍ ته د خطر باعث ګرځېدای شي. دا یو ښه نقطه ده د شروع کولو لپاره. اختلافات ډېر دي د نړۍ نړیوالو هم اختلافات طالبانو سره شته، د افغانانو هم ډېر قضایا باندې اختلافات شته، خو په دې سي یو مشترک نقطه باید پیدا سي چې په خبره اوسي. په دې سي نړیوال ټولنه کولای سي چې طالبان نه مخ واړي او د افغانستان په قضیه کې یا په غم کې دخیل ونه اوسي، خو افغان ولس دا کار نشي کولای. او بحث یو انساني مسؤلیت دوی باندې دا راځي کیږي چې دوی د افغانستان په اړه وغږیږي او په همدغې نقطې نه شروع کړو د مشترک دښمن د قضیې نه شاید مختلاري هم وارسي.
یو لوی اندېښنه چې د مونیخ په امنیتي کانفرنس کې مطرح شوې ده، غفل داعش او مجموع کې ترهګرو ډلو سره د مبارزې برخه کې افغانستان کې د انساني ظرفیت یا هغه د منظمو قواو نشټوالی دی، ستاسو په نظر اوس مهال څونه د ظرفیت موجود دی په افغانستان کې ترڅو له داعش او ټولو ترهګرو ډلو سره واقعي مبارزه وشي؟
زه شخصا فکر کوم چې دا تقاضا بغیر منطقي پدې ده چې که امارت اسلامیه طالبان دا قابلیت هم نه لري، دا توان هم نه لري، نو بدیل څه ده؟ یعنی داس خو نه ده چې ته په افغانستان کې داسې کوم بل مرجع لري چې په هغوی اتکا وکړي او د هغوی ظرفیت نه استفاده وکړي. موږ لیدلې دي چې د افغانستان کې اوس کوم اطراف چې چریکي جنگ تلمنه وي او غواړي داخلي جنگ ته زمينه سازي وکړي، هغوی د دغه منطق نه استفاده کوي چې آیا د طالبان ځواکونه د قابلیت نه لري چې د داعش خطر سره مقابله وکړي او د موږ نه باید استفاده وسی. خو دا منطق نه لري. یعنی څومره حاکمیت چې اوس په افغانستان په خاورې باندې طالبان لري، بجای دې نه چې د هغې پیشي وال سي په دغه کار کولای شو. یعنی دا دوه قضایاوي سره جدام دي دي د دوی دو تقویہ کول په سکیورټی سکتور کې، امنیتی سکتور کې، دا یو قضیه ده او د حقوق بشر قضیه ده بیل پات کې دی. یعنی دا دوړه په موازی شکل باندې مختبو ولای سو په دې سي ک امنیت نه د حقوق بشر قضیه منطق هم نه جوړیږي چې په تفصیلی خبرو وسینو. راځي دغه بحث جدا وساتو او په دغه بحث باندې کار وسی او امریکا او نور هیوادونه تیار پم داسي بحث مخته بولای شي.
د افغانستان یو شمیر ګوندی هیوادونه بیا د ترهګری زور ډلو مسله په افغانستان کې راپورته کوي، خصوصا داعش مسله. دا دوی اندېښنه څونه واقعي ده او دوی خپل څونه واقعي د داعش او مجموع کې ترهګرو ډلو سره واقعي مبارزه کړې ده؟
ترهګری خبره داسې ده چې دا په جغرافیا نه مني او د جغرافیا نه مخ ته وزي، په همسایګانو باندې اثر ده. خو بدبختانه د افغانستان نه په دې باندې جغرافیا کې ده چې موږ ډېر کم داسې همسایګان دي چې ښه همسایګان راسره پاتې شوي او دوی هر وخت د دوه مخیزه سیاست کړی د افغانستان سره، چې په یو خوا باندې همدغه اندېښنه شي د ترهګرۍ په خلاف، بلې خوا ته د ترهګرو سره کوم مرستې هم کوي. نو د دې په اړه سترګو پر یو صادقانه بحث نسی. او په افغانستان کې د هر ډله سی په قدرت کې دا دومره حاکمیت لري او دومره د افغانستان د مفادو په اړه ژمن ووسی، نو بیا د هوادو سره بحث کېدلی سی او همدغه منطق ورته وو چې ګوري تاسو سی که دلته د ترهګرۍ ته زمينه سازي کوي یا ورته لمنه وایسي، خو ته خو اخیر سبا ته تاسو هم سوځئ. دا خو داسې اور نه ده چې فقط د افغانستان د مرز پورې ودرېږي.
د افغانستان د امریکایي پوهنتون استاد عبید الله بهیر وو چې مرکه تاسو له آزادي رادیو اوریده.
د آزادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شئ.
د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12.89
او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 0.21 او 0.5 مترو.
آزادی رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
یو شمیر کورنۍ بې ځایه شوي چې له کلونو راهیسې په بېلابېلو ولایتونو کې د کډوالو په کمپونو او کرایي کورونو کې اوسي شکایت کوي چې سږکال نه حکومت او نه هم خیریه بنسټونو د دوی وضعیت ته پاملرنه کړې ده. دوی له خپلو اصلي سیمو د بې ځایه کېدو له امله ناامني، اقتصادي ستونزې او وچکالي یادوي. جزئیات د نرګس مومند حسنزی په راپور کې واوري.
پیغنه نازنین د خپل پلار، ناروغ مور او دوه وړو خويند ورونو سره په کابل کې د کډوالو په یو کمپ کې ژوند کوي. د ازادي روډیو په خبره کې وویل سه کال دوی ډیر سخت ژمی تیر کړی او لا هم لګنو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. نازنین وایي په داسې حال کې چې دوی خوراکي او غیر خوراکي توکو ته سخت اړتیا لري، خو سه کال نه دولت او نه هم کوم خیریه بنسټ له دوی سره مرسته کړې.
موږ د بغلان بې ځایه شوي کسان یو. د تېر جنګونو پر مهال کابل ته کډوال شوي یو. تر اوسه موږ ته د دولت لخوا هیڅ ډول مرسته نه ده شوې. زموږ وضعیت ډېر خراب دی. ماشومان ټول ناروغه دي ځکه سږکال ډېر سخت ژمی و.
بهاودین د میمنې اوسیدونکی دی چې څو کاله مخکې د وچکالۍ له امله د تخار ولایت درقد ولسوالۍ ته بې ځایه شوی و او په یو وران کور کې ژوند کوي. د ازادي راډیو ته وویل
د میمنې راغلی یم درقد ته، تخار ولایت درقد ولسوالۍ ته مهاجر والله. نو هلته چې کار غریبي نه و، وچکالۍ و، رالم درقد ته چې هلته مې پناهګاه اوسي او دلته متاسفانه او ځای جایداد نه لرم، د بل په ځای کې اوسېږم او یو دوه ځله کومک راته رسره سوی چې په هغه مې هېڅ چاره نه کېږي. یعنې څلور پنځه نان خواره لرم. دا غوښتنه غواړم باید موږ د غریبانانو سره کومک وسي.
دا په داسې حال کې دی چې د طالبانو د حکومت د کډوالو او بېرته راستنېدونکو چارو وزارت بیا وایي دا مهال په افغانستان کې 3 میلیونه کورنۍ بې ځایه شوي اوسېږي چې په بېلابېلو ولایتونو کې لکه کابل، کندز، کندهار، هلمند، هرات او ننګرهار کې ژوند کوي. خو د دغه وزارت بیان عبدالمطلب حقانی ازادي راډیو ته وویل چې له دغه بې ځایه شویو سره په ژمي کې مرستې شوي او لړۍ روانه ده.
څنګه په هر ژمي کې د ژمنیو مرستو پروسه لرو. مخکې به د سون توکو په شکل کې، د ژمنو البسو په شکل کې توضیح کېدلې. سږکال د دې لپاره چې په کار کې اسانتیا رامنځته شي او هر څوک خپلې اړتیاوې په خپله پوره کړي، نو دغه مرستې د نقدي وویشل شوې. د دې تر څنګ د خوړو نړیوال سازمان په همکارۍ باندې تقریبا یوازې په کابل کې تر 3 لکو پورې کورنیو سره د خوراکي توکو مرستې وشوې. اوس هم دغه لړۍ جریان لري.
نوموړي دا ونه ویل چې له هرې بې ځایه شوې کورنۍ سره څومره نقدي مرستې کېږي. په افغانستان کې بې ځایه شوې کورنۍ په داسې حال کې دوی ته د مرستو د نه رسېدلو له امله شکایت کوي چې په تېر 1.5 کال کې د بېلابېلو هېوادونو او نړیوالو مرستندویو ادارو څخه د میلیونونو ډالرو نقدي مرستې تر څنګ خوراکي او غیر خوراکي توکي هم افغانستان ته راغلي دي. څو په اړمنو کسانو وویل شي. تازه د خوړو نړیوال سازمان یا WFP ویلي چې د روان کال په جنوري میاشت کې 1.4 میلیونه ارمنو کسانو ته مرستې رسولې دي. په افغانستان کې د کورنیو بې ځایه شویو په ګډون بې وزلې کورنۍ د دغو مرستو له ناعادلانه ویش شکایت لري. ادعا کوي چې مرستې د دوی پر ځای هغوی سره کیږي چې هیڅ مستحق نه دي. هغه ادعا چې طالبان په تیره کې رد کړې ده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
په ترکیه کې له زلزلې 2 اونۍ وروسته د ژغورنې چارې نن یکشنبه ټکنۍ شوې دي. زیات خلک هغو کسانو ته دعا کوي چې لا هم تر نړېدلو ودانیو لاندې ګیر پاتې دي. په ترکیه او سوریه کې د 2 اونیو مخکې زلزلې په نتیجه کې د مړو شمېر له 640 اوښتی دی. د دې موضوع تفصیل واورئ.
په ترکیه کې نن یکشنبه تر نړیدلو ودانیو لاندې د راګیر پاتې سویو کسانو د ژغورنې هڅې پای ته نږدې سوي دي. په دغه هیواد کې ګڼ کسان اوس د هغو خلکو لپاره دعا او ویر کوي چې لای مړی نه دي ترلاسه سوي. د فبروري میاشتې د 6 نیټې زلزله د ترکیې په معاصر تاریخ کې تر ټولو خونړۍ بلل سوې ده. په قهرمان مراس شارګوټي کې د بلډوزرو یو چلوونکی اقین بوزکورت چې د یوې نړېدلې ودانۍ د ټوټو په لرې کولو بوخت و، رویټرز خبري ایجنس ته ویلي موږ هم دعا کوو چې ورک اجساد وموندل سي چې د هغوی کورنیو ته یې ورسوو. د ترکیې د طبیعي آفتونو او اضطراري چارو د تنظیم ادارې مشر یونس سیریز ویلي د ژغورنې چارې شایي د یکشنبې د شپې مهال ختمې سي. د رویټرز خبري ایجنس په حواله په ترکیه او د هغې په ګاونډ سوریه کې د وروستۍ زلزلې له کبله د مړو شمېر له 640 اوښتی دی. ګمان کېږي چې د مړو واقعي شمېر به تر دې هم زیات وي ځکه یوازې په ترکیه کې 345,000 ودانۍ نړېدلې او ګڼ کسان لا هم ورک دي. د ترکیې تر څنګ سوریې هم دا نه دي ویلي چې دقیقا څو کسان لا درک دي. د روغتیا نړیوال سازمان اټکل کړی چې په ترکیه او سوریه کې 6.5 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. بلخوا د خوړو نړیوال پروګرام ویلي چې د سوریه چارواکو د دغه هیواد په شمال لویدیځ کې ځینو ساحو ته د دوی د تګ مخه نیولې ده.
د روان خبرونې په دوام کې په غزنی کې د پوستین ګنډلو د صنعت د ختمېدو په باب راپور لرو، خو تر دې وړاندې به واورو چې د نړۍ مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
د بریتانیا چاپ انډیپندنت ورځپاڼې په دې باب لیکنه خپره کړې چې په غیر دولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار د طالبانو بندیز ګڼو کسانو ته د بشري مرستو رسول له ستونزو سره مخامخ کړي دي. د مقالې لیکوال وایي دغه بندیز دا معنی لري چې افغان ښځې او ماشومان له ژوند ژغورونکو مرستو بې برخې کیږي، هغه هم په داسې وضعیت کې چې د لوږې بحران په بېساري ډول زیات سوی دی. طالبانو پر نجونو او ښځو د فشارونو پر دوام د 2022 میلادي کال د دسمبر پر 6مه په پانتونونو کې د نجونو او ښځو پر لوړو زده کړو بندیز ولګاوه. وروسته د دسمبر پر 4مه په غیر دولتي ادارو کې د ښځو کار هم منع اعلان کړ. د انډیپندنت ورځپاڼې په لیکنه ښځو اوس ویلي چې له بشري مرستو بې برخې سوي، ځکه دغه مرستې د غیر دولتي مؤسسو د نارینه کارکوونکو لخوا ویشل کیږي او په ځینو مواردو کې ښځې که محرم ورسره نه وي نسي کولی چې دغه مرستې ترلاسه کړي. ورځپاڼې د ماشومانو د ساتنې مؤسسې یا سیف د چلډرن د عملیاتي مشر ډیوډ رایت خبري راخیستې چې ویلي دي په افغانستان کې د بشري بحران اندازه او شدت دومره زیات دی چې مخکې ساری نه و لیدل سوی. د دې په وینا په افغانستان کې نږدې 6 میلیونه ماشومان او بالغ کسان له سختې لوږې سره مخامخ دي او ګڼې کورنۍ اوس یوازې په یوه وچ ډوډۍ او اوبو ګزاره کوي. دا بحران په داسې حال کې زیات سوی چې په افغانستان کې سوړ ژمی دی او د وزګارتیا اندازه هم زیاته سوې ده. ملګرو ملتونو ویلي چې په 2023 میلادي کال کې به بشري مرستو ته د اړو کسانو شمیر 28 میلیونه او 3 لکو ته ورسیږي. د امریکا چاپ واشنگتن پولس رسپانی په دې باب لیکنه خبره کړې چې پر افغانستان د طالبانو د ولکې له ټینګولو وروسته دوی د تصفیه کمپاین پیل کړی چې هدف یې د افغانستان مدني قوانین او لارښوونې پر هغو شرعي اصولو برابرول دي چې د طالبانو تعبیر ورڅخه جلا دی. د ورځپاڼې په لیکنه طالبانو زندانونه له خلکو ډک کړي، نارینه او ښځې د دوی له اساسي مدني حقونو بې برخې کړي او ادعا کوي چې د دوی د ټولنیز خوندیتوب جال زیانګالي افغانان خوندي کړي دي. د مقالې په دوام راغلی چې طالبانو په افغانستان کې فعال رسنۍ هم بدلې کړي، یوازې د خپل لید لوري د تبلیغ لپاره کاروي. پر رسنیو کې پر موسیقي او د ښځو پر حضور محدودیتونه لګولې دي. په مقاله کې د کندهار د یو ملا امام مولوي احمد شاه فدایي خبري راخستل سوي چې له طالبانو سره اړیکې لري او ویلې دي چې د افغانستان تیر اساسي قانون د خلکو په ګټه نه وو. د انډیپندنت په وینا کله چې د 2021 میلادي کال په اگست میاشت کې طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړه، د طالبانو قاضیانو محاکمو ته له ننوتلو سره سم هغه کتابونه وسوځل چې د تیر حکومت قوانین پکې تشریح شوي وو یا یې هم په الماریو کې قلف کړل. طالبانو خپل اساسي او نور قوانین نه دي معرفي کړي. د قوانینو دی خلا په افغانستان کې خلکو ته خورا زیاتې ستونزې پیدا کړي، ځکه زیاتې مهمې پرېکړې د طالبانو د مشرانو په خوښه کېږي چې متفاوت نظرونه او لیدلوری لري.
په غزنی کې د پوستین ګنډلو صنعت یو وخت ښه بازار درلود، خو اوس داسې نه ده. پوستین ګنډونکي وایي د غزنی پوستینونه یو مهال پر افغانستان سربیره ځینو بهرنیو هیوادونو لکه روسیې، جرمني او فرانسې ته هم صادرېدل. دوی وایي زرګونه کسانو به له دې لارې خپلو کورنیو ته نفقه پیدا کوله، خو اوس دغه صنعت له ورکېدو سره مخامخ دی. جزئیات په دې راپور کې واورئ.
حاجی عبدالودود د غزنی ښار پر خې څلور لارې ته نږدې په لبی دریا کوڅه کې په پوستین ګنډلو بوختای. عبدالودود 50 کلن دی، خو وایي له تیرو 40 کالو څخه دغه کسب کوي. دی وایي دغه کسب له پلار او نیکه څخه په میراث کې ورپاته دی. د ده په خبره د غزنی پوستین زیات مینوال لرل، نړیوال شهرت یې درلود، خو اوس دغه کسب له ورکېدو سره مخ دی. په غزنی کې زرګونه کسان په پوستین ګنډلو بوخت وو، خو اوس یوازې زه دغه کار کوم. حاجی عبدالودود وایي په غزنی کې وروستیو جګړو او نامنیو د نورو شانو ترڅنګ د پوستین جوړونې صنعت هم اغیزمن کړ او د پوستینانو ځای اوسنۍ چپانی او نورو بهرنیو بیکاره شانو ونیو.
پخوا په غزنی کې تقریبا په حساب 1500 د پوستین ګنډلو کارخانې وې، چې په هر کارخانه کې تر 15 یا 150 پورې کسان په کار بوختو. که یې په ټوله کې حساب کړو، تر 10000 زیاتو کورنیو له دې لارې نفقه ترلاسه کوله، خو وروسته چې نامنۍ شوې ورځ په ورځ مخ په کمېدو روانو. په غزنی کې دوه کال وړاندې د پوستین جوړولو دوه کارخانې وې، هغه هم سقوط شوې. اوس یوازې زه پاتې یم.
عبدالودود وایي پوستینونه عموما څلور ډوله وو، د واسکټ، کورتۍ او چپانې په څیر، خو ځینې وخت به د مشتري په خوښه بل ډول هم جوړېدل. لیکوال او فولکلورست اسدالله بلهار جلالزی 55 کلن او د غزنی ښار اوسیدونکی دی. دی وایي په غزنی کې تر 300 زیات د پوستین جوړولو وړې کارخانې او هټۍ وې، خو اوس نسته. هغه زیاتوي د غزنی پوستینونو نوم درلود، له غزنی څخه به د تحفې په ډول نورو ولایتونو ته هم تلل.
حتی دلته د روسانو په وخت کې هم ډېر پوستینونه روسیې ته وړل کېده. له هغه نه مخکې د داود خان په وخت کې چې دلته سیاحین ډېر راتلل، فرانسویانو پوستینو نوړل، نورو سیاحینو پوستینو نوړل او دوی ډېر خوښولم. او ما څو ورځې وړاندې په یوه مجله کې هم ولیدل چې فرانسویانو د غزنی پوستینونه اغوستي ول او لرغونی عکس او دې ورنه استفاده کوله.
بلهار زیاتوي له دومره شوالي سره سره بیا هم په بیه ګران نه وو، ځکه چې مالونه هم د غزنی وو. د ګیدړو، شغالانو او لیوانو او ځینو نورو حیواناتو پوستونه چې پوستینونه به ورڅخه جوړېدل، هغه هم په غزنی کې زیات وو. د پوستین ګنډنې دغه صنعت په غزنی کې له تېرې یوې لسیزې څخه مخ پورو کېدو دی. خو عبدالودود وایي که د صنعت او سوداګرۍ وزارت ورسره مرسته وکړي، بیرته به دغه صنعت ته رشد ورکړي او ډیری بیکاره کسان به ورسره په کار بوخت کړي. خو په غزنی کې د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي ډاډ ورکوي چې دوی به له دغه صنعت کارانو سره هر اړخیزه مرسته کوي. په دغه ځای کې د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس ملا حمیدلانی ساروایی
د غزنی سیمه ییزه اداره په دې هڅه کې ده تر څو لاسي صنعت، خصوصا د پوستین ګنډلو صنعت ته لا وده ورکړي او د بازار په موندلو کې ورسره مرسته وکړي. د دې لپاره مو په تیر کې هم عامه پوهاوی رامنځته کړی او مجلس هم پسوي. انشاءالله په دې هڅه کې تر څو دې ترقي ورکړي.
که څه هم د طالبانو پر حکومت دا پړاو راچول کېږي چې په افغانستان کې د ځینو ملي او پخواني دودونو په وړاندې خنډ سوي دي، خو ملا حمیدالله نثار تور پورې کوي چې د تیر جمهوري نظام په وخت کې هڅه کېده چې د افغانستان ځینې پخواني ملي او تاریخي دودونه او صنعتونه له منځه یوسي. خو د ده په خبره چې د طالبانو حکومت په پام کې لري چې دغه دودونو او صنعت ته لا وده ورکړي. که څه هم په افغانستان کې د وحشي ژویو د ښکار د مخنیوي کوم څرګند کمپاین نسته، خو د غزنی څو مدني فعالانو راته وویل د پوستین جوړونې د بازار پیکه کېده ښایي په غزنی کې د هغو وحشي ژویو ناقانونه ښکار کم کړی وي چې لا د مخه جنگ جګړو او ناقانونه ښکار د ورکېدو له ګواښ سره مخ کړي. دوی وایي غوره به دا وي چې په غزنی کې د حلالېدونکو څارویو د څرمنو د پروسس او ورڅخه د پوستین او نورو توکو د جوړونې په برخه کې معیاري فابریکې ووسي.
تاسو لا پیغامونو
زه د پکتیکا ولایت د ګیان ولسوالۍ نه یم. کوم کورونه چې زلزله ځپلي ول تر اوسه هم دغه پاتې دي، هیله ده چې دغه پیغام نشر کړي تر څو موږ ته خپل کورونه جوړ شي، تر څو خپل عادي ژوند ته دوام ورکړو. موږ هیڅ په ژوند نه پوهېدلې. موږ نن داسې ژوند کوو لکه شل کاله پخوا چې کومې زمانې ژوند کوو. خیمو کې مو ژوندی او په ځمکه مو کندې وهلي دي. د نړیوالو موسسو چې کوم پیسې راغلي دي، یوازې تشنبونه په جوړ شوي دي او دوی په رسنیو کې دا پیغام ورکړی دی چې موږ ورته کورونه جوړ کړي دي.
سلام علیکم. ولا چې ورور نن د مومندري پولیسوالۍ کې دغه ورکولې پیسې نقدې مرسته کوله، زه دغه خبره په ثبوت سره په تیروما. بیخي سل په سلو کې مستحق خلکو تلته نه رسېږي. ما د ننګرهار نه اړیکه نیولې د مومندري ولسوالۍ نه د غزګي د کلي نه خپله وروره. د کورونو سروې ورځ زموږ وکړه، زه خپله معلول یم، یو خپنه لرم. کورونو ویډیوګانې دغه زموږ نه وکړلې او چې کومې ویډیوګانې وکړي، مقصد که د هر یو موسسو نه دوی پیسې اخلي، یا د کوم امریکې نه اخلي، یا که د هر یو موسسې نه اخلي، خو ویډیوګانې زمونږ وکړلې، هغه زمونږ حق کې راواخیستې، بل چاته ورکړه. زه بیا هم په دې شواهد یم، بیا هم وایم دلته زه خلک لرم چې ګواهي به پې وچو حقیقت کې دغه سړی مستحق دی او دا کې راواخست او نور سرمایدارو خلکو ته یې ورکړه. په ثبوت سره یې ورته زه ورښایم ورته.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. داسې خبره د هلمند څخه خبره کوم، کنداغه کنداری. نو ما ول دلته هلمند کې خو
دسی چاته مرستی نه رسیدلی چاغه دی ته دې مرستی لایق وسی دسی چاته رسیدلی دی هغه مرستی چې ګرد خلکو ته چې هغه ټول سرمایدار خلک دی یا وایسته والا خلک دی غریب خلک نه دی دسی خلکو ته رسیدلی غریبان ټول پکر ته مجبور دسی خلک انسانان ما لیدلی چې د شپې ډوډۍ نه لري د ورځې ډوډۍ نه لري چای او برا باندې لا واس نه لري نو دې خلکو ته سره دغه نه رسیدلی مرستی دا ټول هغه خلکو ته رسیږي چې وایسته ولري یا څوک په طالبانو کښې ناخ ولري بس د هغه انسانانو ته رسیږي. که مو زما پیغام خبر کړي ډېره مننه کوم. سلام علیکم.
ستاسې پیغام ستاسې نظر
د خبرونه په دوام کې د ازادي رادیو د میلمه ځانګړې مرکه ورې د شیخ اوس مرابولم د دې سات لنډو خبرونو ته د ملګرو ملتو د بشري مرستو د همغږي اداره اوچا وایي ارزونې شوي چې په افغانستان کې 65% کورنۍ په هغو پناه ځایونو کې ژوند کوي چې یو څه زیانمن شوي دي. د ادارې نن سهار په خپل ټویټر کې لیکلي 18% نورې کورنۍ په هغو پناه ځایونو کې شپې ورځې سبا کوي چې نسبتا ډېر ویجاړ شوي دي. د ماشومانو د ساتنې لپاره د ملګرو ملتو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي سبا دوشنبه د افغانستان په ختیځه حوزه کې د ګوزن یا پودیو زد کمپاین پیلیږي. د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف وایي هیواد یې دیوالیه شوی دی. خواجه آصف دا خبره په داسې حال کې وکړه چې د دغه هیواد اسعاري زیرمه 3 میلیارد ډالرو ته راټیټه شوې او د پیسو له نړیوال صندوق سره د پور په اړه د پاکستان د مالیې وزارت خبرو تر اوسه نتیجه نه ده ورکړې. ترکیه او سوریه د روسي زلزلې له کبله د مړو شویو کسانو شمیر پرون شنبه تر 65000 واوښت. د دې زلزلې له کبله د ترکیې په جنوب کې 2400 ودانۍ نړېدلې او لا هم د ژوندي پاتې کسانو د ژغورنې په هیله عملیات دوام لري. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون وایي د روسیا او اوکراین ترمنځ جګړه یوازې د خبرو له لارې ختمېدای شي. مکرون د فرانسې له لیفیګارو او ژورنال دی دی ماش ورځپاڼو سره په مرکه کې وویل په اوکراین کې د روسیې ماته غواړي او هیله لري چې اوکراین وکړی شي د خپل موقف دفاع وکړي. او د سوریې دولتي اژانس راپور ورکړی چې د اسرائیل هوایي حملو نن سهار وختي د پلازمینې دمشق یو استوګ نسیمه ویشتي او لشتر لژه 15 کسان یې وژلي او 15 نور یې ټپیان کړي دي.
د ازادي میلمه
درنو اوریدونکو شه چاري زموږ ځانګړی میلمه په دې خبرونه کې انجینر محمد انعام واک دی. واک صاحب له مسلکي نظره انجینر دی خو ډیر کار یې د سیاست تحقیق او ادب په ډګرونو کې کړی دی. د خپل مسلک یعنی انجینرۍ کې سرویګانی کړي او په کتابي بڼه یې چاپ کړي دي. ښاغلی واک په پښتو او انګلیسي ژبو ناولونه هم کښلي دي چې په دې مرکه کې به پرې وشخیږو. دی نن سبا په ناروې کې اوسي. واک صاحب د خپل ژوند په اړه راته ووایست د ماشومتوب دوره مو چیرې تیره کړې ده؟
ماشومتوب خو په ننګرهار ولایت سرخود ولسوالۍ کې تیر کړی ده. هملته مې ابتدایي مکتب هم ویلی ده. د عبدالجبار ثابت خبره چې وایي هماغه ځکه ما ابتدایي مکتب ویلی چې عبدالرحمن په ژواک ویلی ده. ام هغې ځکه څلورم او پنځم او شپږم صنف ویلی په سرخود کې. بیا مې اووم صنف په کابل کې ویلی ده. بیا مې اتم نه دولسم پورې په سرخود ولسوالۍ د فوق العاده لیسه کې درس ویلی ده. نو بیا پوهنتون یو کال تعطیل و. بیا چې شروع شو بیا مونږ پوهنتون شروع کړو په 25 کال کې. نو په کابل پوهنتون د ساینس پوهنځي د معدن او جیولوجۍ په څانګه کې مې درس ویلی. نو زمونږ د پوهنتون هغه اول کال و چې کودتا وشو په افغانستان کې. بیا پولیتخنیک په څلورم لیلیه کې وم او په اول منزل د دریمې لیلیه کې چارالي ونیولی و لکه هغوی چې کودتا نه هم خبر وو. نو
پوهنتون د کودتا د داود خان د ظاهرشاه په ضد کړې
وه. او د ظاهرشاه په ضد چې وکړه دا کودتا وه. نو سبایی دا خبره ما واورېده چې هغه انانسر بیا وویلي چې دا وه په افغانستان کې د نوي رژیم د راتلو په مناسبت د سردار محمد داود خان وینا. که زما په یادېږي زه د څلورمې لیلې په 2 کوټه کې وم په درېیم منزل کې او دا د درېیمې لیلې اول منزل کې چار اړې ونیولې وه.
کله چې دا غږ تاسې واورېدو چې کوره تا شوې ده، تاسې او نورو محصلینو چې په لیلې کې وو، د اکثرو خلکو احساس څه و چې ښه کار شوی دی که نه دی شوی، بې له دې چې خپل علایق په نظر کې ونیسئ، د خلکو دا څوک چې ستاسو شاوخوا و د هغوی نظر څه و؟
دې وخت کې ټول خلک ویده و، سبا شپږ بجې یا خدای مهرباني شپږ نه به مخکې و، خو بیا وروسته چې خلک راپاڅېدل او مونږ لاړو، بیا خو ټول خلک هغه و، بیا لږ وروسته شکیلي شروع شو، د لیلی نه هغه آوازونه وشو، شپېلکونه وشو، خلک خوشحاله و. فکر کوم بیا لاړو یو ساعت دوه ساعت وروسته لاړو هغه ته پوهنتون ته لاړو، مونږ په ساینس پوهنځي په اول منزل کې وو، مونږ چې دغه هلته یو د اخوان المسلمینه د حکمتیار صاحب د بل یو سړی و، عطاګل نومېده هغه، او د پرچم د بل یو بل هلک و چې هغه نوم یاده وته د لغمان و. دوی بحث وکړه په دې دالیز کې، د ساینس پوهنځي په عمومي هغه کې دالیز کې هغه دفاع کوله، او د عطاګل ورته وویل، عطاګل نه بیا قومندان جوړ شو د آدم خان په نوم باندې، بیا روسانو سره په جګړه کې ولګېد، مړ شو. نو د عطاګل ورته وویل چې ولیدل چې ستاسې هغه وویل چې مونږ به وای تاسې دا دا سر وای د هغه نه راکه جیګ شه دی د شاه د شاهي کورنۍ نه، ځکه تاسې هغه دفاع کولی داود خان د پرچمي، او د هغه ورته وویل چې تاسو خو مونږ ویلې ستاسې سر د شاهي کورنۍ کې ده، او دغه ده ثابته شوه. هغه بیا ورته وویل نه، وایي مونږ ببره کارمل ویلي دي، وایي چې باید کار وس کجا باید شروع کړ، مونږ وایي د شاهي کورنۍ کې مو جلب جذب کړی ده. نو عمومي خلک هغه وو، اخوانیان چې وو زما پیادېږي چې د دوی هغه وو خپه وو.
تاسې بیا کله پوهنځی ختم کو؟
پوهنځی خو مې بس په داسې فکر وکړه چې دا نو دوه پنځوسم کال و، هغه عیسوي کال نه سوه دوه اویا به راتم، خو څلور کال مې پوهنځی وویلې په اووه اویا کې زه فارغ شوی به یم.
او بیا مو په کابل کې کار پیل کړو، د کار په اړه مې راته وویست.
بیا خو لاړم عسکري مې وکړه، هلته پخوا شپږ میاشتې عسکري و په لیسانس او فوق لیسانس باندې به خلکو شپږ میاشتې عسکري کوله، دولسم پاس یو کال، او د هغې نه ښکته چې و بې سواده خلکو به دوه کاله ملي مکلفت دوره وه. نو ما بیا په تعلیمي غونډ کې شپږ میاشتې عسکري وکړله.
دا عسکري په باره کې ځینې خلک وایي چې ډېره جالبه دوره ده، سره له دې چې سخته ده، اما هغه خلکو ته چې پوهنتون لوست او د هغوی موده کمه وه، دوی لپاره بیا ډېره جالب هم وه، عجیبې تجربې پکې ترلاسه کولې. تاسې کومه خاصه خاطره لرئ د عسکري د وخت؟
ډېره خاصه خاطره دا ده زمونږ چې مونږ عسکري خو په دویم د عمل کې شروع کړه، د اووم کې زه فکر کوم هملته په عسکري کې داسې یو رواج ده چې سړی به قسم کوي. نو د اووم کې مونږ قسم وکړو، هغه کې د افغانستان ملي د افغانستان ملي بیرغ و، د اردو بیرغ و، د خلکو هلته لاس کې خود په قرآن باندې چې مونږ به دې نظام ته وفادار یو، مونږ به دې خاورې ته وفادار یو. دې بیرغ ته ډېر ښه مراسم و، مونږ چې دا مراسم سرته ورسېد او بېرته لاړو خیمو ته ډوډۍ ته ناست و، زمونږ په ټولي کې یو مونږ شپږ کسه و په دې مېز ته ناست و، ډوډۍ مو خوړه. یو کې مونږ و چې د بیروت نه راغلی و، همدغه د اشرف غني دوی وهدي و، دې خلکو هم صنفي و، هغه زراعت نه فارغ و، هغه مونږ سره و. یو بل د طب ډاکټر و، یو بل ډاکټر و، یو بل د کیمیا فارغ و، تحصیل و، څو کسان و.
له عسکري نه وروسته مو کوم کار اول شروع کړو؟
عسکري نه وروسته بیا زه لاړم، ما پاسپورټ واخیست، غوښتم چې لاړ شم سعودي عربستان کې کار وکړم. بیا لاړم هلته، و هلته چې لاړم یو څو میاشتې مې کار وکړ په یو چېرته په مدینه منوره کې، هلته یو کمپنۍ کې مې کار کاوه، چې هلته بیا کودتا وشوه. د ثور دا د ثور کودتا چې وشوه، د عربستان سعودي او غلطي وکړه، ټول افغانان یې وویستل، په زرګونو افغانان هلته لاړو.
ولې دلیل یې چې ولې ایستل؟ ځکه چې په هېواد کې چپي حکومت راغلی و،
کمونستان حکومت راغلی، شورویانو حکومت را روانه، دلته دوی دا خلک وویستل. نو زم بیا بلې خواله نړم، لاړم افغانستان ته، کابل ته لاړم. نو هلته مې بیا په کانو صنایع وزارت کې کار واخیسته، او روسي وظیفه مې په هغه کې وه، په لاجوردو په درجه بندي کې مې کار کاوه په کابل کې. بیا له هغې نه زه خبر نومه چې زه منفق شومه، جلبات را لګلې او ما یو کار په سی خدمتي الته یو د بیرته یو هغه د مونږ د وزارت مدن یو ذخیره واغې نه چا شوکانه اخیسته تل باندې مدني تیګه ده مونږ را ولي ولي او دوه کسه چلته هغوی ته دا شوکانه وتلو ولي بیا چې بیرته ترڅو تلمه زه بیا زه منفق شوی وم بیا بس له هغې نه مې ځان په منډه را خلاص
دلیل یې څه و ولې تاسې منفق شوی
زه خو اصلا خبر هم نه وم چې زه منفق شوی ما سبای تلم کار ته وزارت معدن ته روان وم چې ما ته یو ملګری مخته راغی وایي څه چېرته ځې معدن کار ته وایي هو بچه منفق شي د برو نو وایي دلته داسې اواز ګډ شوی دی چې دی خو پاکستان ته تښتېدلی ده او زه جلآباد کې وم ده دغه کوشش مې کاوه چې په تیاره کې راشم تیارې ټکټ واخلم او ټکټ پیدا نه شو د دې کې ما باندې شپې تېرې شو هلته چا ویلي وو چې دی خو وتښتېد پاکستان ته لاړو بیا دلته چې د هغې نه پنځلس شل کاله وروسته زه ناروې ته راغلم دلته ما ته یو د وزارت معدن یو پخواني معمول ولید وایي ته ژوندی هلک زه په غې کې ونیولم وی ژړل ما دې وایه که ولې ژړې وایي مونږ خو داسې خبر شو چې واک چې ده چا ویلي چې په فرقیازده کې مړ شو اعدام یې کړو او چا ویلی چې وتښتېدم خو وایي ته منفق شوی وی دا دلته بیا کلونه وروسته زه پوه شوم چې زه منفق شوی یم په دې خاطر چې وایي دا پاکستان ته لاړله
ښه صاحب نو کله چې منفق شوی له هغه وروسته مو څه وکړل پاتې شوی په افغانستان کې او که په رښتیا لاړې پاکستان ته
نه لاړم راځم پاکستان ته په ډېرې سختۍ باندې ووتم پاکستان ته لاړم هلته زه د افغان ملت سره مې ډېر وخت رابطه هم نه وه خدای شته خو زه د افغان ملت ګوند کې د اتم سنده ومه نو هلته بس د افغان ملت دفتر ته لاړم هلته یو څه وخت و زه او رفیع صاحب بیا په دې ورځ باندې راغی حبیب الله رفیع نو رفیع صاحب هم راغی اوس دم ورسېدم یوه ورځ مونږ دفتر ته ورسېدلو یو بل سپین ږیره سړی هم راغلی او د کابل نه یو شیعه و دا د افغان ملت د ګوندې محسن له جملې نه و مونږ درې کسه یو ورځ باندې ورسېدو د افغان ملت دفتر ته بیا هلته نو رفیع صاحب مشر و زه یې کشر وم د هغه د لاس لاندې م کار کاو استقلال اخبار م چاپاو د کمونیزم په ضد او د شوروي اشغال په ضد باندې م خپرونې کولې
نو څنګه تاسې خو په ساینس کې زده کړې کړې وې انجینیر وې او دلته بیا ژورنالیزم ته مو مخه کړه دا څنګه
ژورنالیزم خو لیکوالۍ کې خو زما ډېره پخوانه علاقه وه زه په اتم سند کې وم په اووم سند کې وم په کابل کې زه پنساری په متوسطه ښوونځي کې وم مونږ امتحان نه ولې قوس میاشتو نو ما ته یو شعر ما ته راغی داسې غوښته مې چې اوس یو قلم کاغذ واخلم ولیکم هغه ما د تره زوی ډاکټر مهربان خدای دې وبخښي خلکان وخت مړ شو هغه ما باندې غږ وکړي ویل واله که ته بچې د خویسې خو راوت چې کار راته وسپارې هغه شعر او احساس چې ما ته راغلی هغه ورک شوی نو زیاده مې ووت امتحانونه زمونږ خلاص شو لاړم سرخود فوقلال لیسه کې وم چې بیا څو ورځې بعد ما ته هغه فکر بیا راپیدا شو ما یو ادبي ټوټه ولیکله ای زما ورکې ارزو د ادم هغه ته ولېږه د ننګرهار کې یو اخبار چاپې دی ننګرهار ورځپاڼه قتیل خوګیاڼی د دې مشر و هغه چاپ کړو هغه ای زما ورکې ارزو زما لومړۍ لیکنه وه چې په ننګرهار ورځپاڼه کې چاپ شو نو نه پوهېږم چې کوم کال به و دا خو ډېر پخوانی وخت ناتم صنف و نو زما علاقه له پخوانه و بیا ما شعرونه هم لیکل بیا زه پوهنتون دویم صنف کې وم چې ما د مور زما یو شعر د مور جایزه وګټله کابل کې
نو
علاقه مې د شعر او د لیکنې سره ډېره وه د رفیع صاحب هم ما پېژنو رفیع صاحب یو اکاډمي وه د هغه سره م کار کاوه بس د استقلال اخبار م چلاوه بیا زه یو کال به مې وتلی یا لس میاشتې بیا زه لاړم ایران ته هلته د هغه ډېره وضع خراب وه په پېښور کې دا د مترقي خلک او غیر اخواني خلک غیر ملا خلک دا همېش دا نیول کېده او تختول کېده او ډېر خلک زه چې لاړم هغې نه څو ورځې مخکې هغه عزیزالرحمن الفت تورن شوی و خدای دې وبخښي هغه کتابونه مونږ ول چې هغې نه لږ مخکې چاپ شوي وو نو زه م بیا لاړم ایران ته بس چا خبره په تېښته ایران ته وتښتېدم هلته مې تقریبا څلور یا پنځه کاله کار وکړو په جیولوجي کې مته کار پیدا شو
درست په کوم شهر کې دی ایران
بوشیر کې مې کار وکړ تم دی ما یو ریسرچ هم کدی غچو پتی غ باندې هغه کتاب دی ریسرچ چاپ شوی دا ما ودی کې یو کتاب په شکل باندې بیا دا کار چې ما وکړ تم دی په هغه کې کار کاوه د دې څنګه په هایدروجیولوژي کې مې کار وکړ په زیرزمینی وبو کې بیا دا زما کتاب چې دی غچو باندې چاپ شوی دا زه وزیر وغوښتم هغه ته چې ته باید لاړ شي کرمان او اصفهان ته. هلته یو کمپاین شروع شوی و چې د کلي خلک باید خارو ته لاړ نه شي، د مهاجرت په ضد باندې کمپاین و. نو ما ته داسې وویل شو چې ته لاړ شه اصفهان ته، هلته داسې په کلو کې داسې معدني صنایع مطالعه کړه چې څه معدني تیږې کلته چې خلک همالته مشروع شي، لکه داسې یو ریسار چې دی په ګچو باندې کړی، د ګچو په تیږه باندې. بیا لاړم تقریبا یو کال یا څه وخت همالته وم په اصفهان کې، د اصفهان په اطرافونو کې همالته بیا په هغه باندې کار وکړ، په شاه مقصودو تیږه باندې. او ځینې نور شیان معدني مواد هغې باندې مې راپور ولیکه، هم د یو کتاب په شکل باندې بیا چاپ شو.
بله.
نو بیا هغې نه وروسته بېرته راغلم هغه ته، بوشهر ته راغلم. بوشهر کې مې څه وخت تېر کړ، خو بیا د جینوا تړون لاسلیک شه داسې وخت و، نولس سوه او داسې فکر وکړه چې نولس سوه اته اتیا به وم. بیا لاړم بېرته د پېښور ته.
نو ولې پېښور ته بېرته لاړې؟ په ایران کې داسې معلومېږي چې وضعیت هم ښه و، اقتصادي وضعیت به هم حتمن ښه و، ځکه چې رسمي مامور وي.
هلته مې یوه خبره وشوه، بحث مې چې سره راغی، بس مونږ خو چېرته چې د خطر خبرې مونږ ور وړاندې شوي وو. نو هلته مې د پارلمان یو کړی و، هغه بیا وظیفه یې پرېښې وه، راغلی او دغه هغه کې چې زه وم بیا جوړولو وزارت کې ما کار کاوه. نو دلته هغه هم کار کاوه، هغه سره مې بحث راغی. تاریخ باندې بحث راغی، هغه ما ته ویلي وایي هغه یې مهندس وایي، یو وایي تحلیل ده، یو تاریخ ده، یو تحلیل د تاریخ ده. وایي دا غبار چې کوم تاریخ لیکلی دی تاسې، دا وایي تاریخ ده، وایي تحلیل نه ده. دې باندې بحث وکړه، ما د افغانستان یو مملکت ده چې استعمارچیان راغلی دي.
بله.
او راغلی دي، وخت تېر کړی، خو بېرته لاړ دی. افغانستان اوس یو واحد مملکت ده چې نوم یې افغانستان ده. دا ستاسې خبرې زه نه شم منلی.
دې ته که راشو، که تاسې بېرته چې پېښور ته لاړئ، په پېښور کې مو له ځینو کارونو چې زه خبر یم، مثلا تاسې د افغانستان د قومونو سروي وکړه، دا په څه اساس وکړه او هغه بیا د یو کتاب په شکل سره چاپو؟
نو زه خو باید پېښور ته چې بیا لاړم، بیا تقریبا څلور نیم کاله ما د افغان ملت په نوم جریده چې پخوا د ډیموکراسۍ په لسیزه کې په کابل کې افغان ملت خپروله، هغې وخت کې د خلق په نوم باندې اخبار چاپېده، او د پرچم په نوم باندې، او د افغان ملت په نوم باندې، او د مساوات. هماغه اخبار ما بیا شروع کړم د افغان ملت په نوم باندې په مغلویه خطه باندې. نو څلور نیم کاله مې دا کار وکړم. بیا خو دلته هم په افغان ملت کې بیا دلته څه مشکلات پېښ شو. دا اخبار چې و، دا د افغان ملت اوسنی رئیس چې ده ثناګل شیرزاد، ده دا اخبار مصادره کړ، یو سر مقاله باندې چې ما لیکلې وه. بیا مې دا ګوند مې پرېښود هماغه وختو کې زیاتي. بیا مې مخه کړه بیا ودانولو ته، او دا د هغه کار مې شروع کړ، دی د افغانستان قومي جوړښت. دا ډېر غټ کار و چې ما شروع کړ. یو موسم بیا جوړ کړه د ARDP په نوم باندې، افغانستان ریهبیلیټیشن اینډ ډیولپمنټ پروګرام. دا یو کال مې ډاکا سره کار کړی، بیا هغه تجربه مې دې کې واچوله، خپل مې یو موسه جوړه کړه. دا کار مې کاوه، دې په څنګ کې مې چا خبره، په رسمي وخت کې مې دا ARDP کار کاوه، او په غیر رسمي وخت کې مې د واک فاونډیشن په نوم باندې فاونډیشن جوړ کړ، هغه مې شروع کړم. نو په دې کې ملګري دوستان زمونږ چې په شمال کې و، په شمال لویدیځ کې و، په شمال ختیځ کې، دې ځایونو کې چې و، په قندانه نیولې تر هغه پورې، تر مزار شریف و، کندوز، دې ځایونو پورې. بس دلته زمونږ دوستانو ملګري و، بیا دا کار ما وکړو د دوستانو په هغه باندې، په مرسته باندې. نو دا کار م وکړو، پنځه شپږ کاله دا کار وکړو، دا تام راټولول او راټولول، او دلته ځینې خلک هم را سره و په دې پېښور کې. یو دفتر مې بیا جوړول و، او بل دفتر مې دم دې دغه ریسرچ دې شان و. نو دا بیا دې باندې ډېر کار هم وکړ، بلاخره هغه بیا د یو کتاب شکل باندې چاپ کړ. دې په څنګ کې بیا ما یو بل دوه ریسرچ سروېګانې ورته وایم وکړې. یو مې هغه باندې یو سروې هغه په مجرو صاحب د خدای وبهې هغه کړې وه، چې هغه خلکو نه پوښتنه کړې وه چې تاسو باچایی نظام غواړي، اخوانی نظام غواړي، حکمتیار غواړي، ظاهرشاه غواړي، داسې پوښتنې کړې وې. هم هغې باندې مړم شو. نو د هغې نه واته کاله و، لس کاله به وتلي و، چې ما هم داسې یو سروې وکړه. د یو زره دوه کسان نه مې پوښتنه کړې وه، داسې یو سروې وکړه. هغې کښې م نتیجه دا اخیستې وه چې خلک چې ده نه اخواني نظام غواړي او نه بل شی و دا زیرشاه کړی شي دا خلک زیرشاه طرفداري نه شي استامې مې کړې وه او په دې کښې یو بله سړی بیا ما دې نه وروسته وکړه چې هو ار د طالبان طالبان څوک دي طالبانو جنګونه شروع کړي وو ډېرې منطقې نیولې وې او دلته پاکستان داسې یوه خبره خپره کړه چې پښتانه طالبان دي دا طالبان چې دي دا پښتانه دي نو دا خبرې ډېرې ګرمې وې دلته یو د پېښور یو خان سړی و دا د پخوا د نیشنل پارټي غړی و افضل خان هغه خدای دې وبخښي مړ ده هغه لیک چې په غونډه یې کړې وه پېښور کښې هغه ښکاره ده چې ویلې دا طالبان چې دي پښتانه دي باید دوی ننګه وکړو دا یوه خبره ما ته ډېره سخته ښه تمامه نه شوه باندې تاثیر وکړي چې طالبان پښتانه نه دي طالبان چې دي بنسټپالي خلک دي دا د پښتنو نمایندګي نه شي کولی دا یو نشنلیستي او قومي سازمان نه ده دا یو 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 مذهبي بنیادګر سازمان ده خو دا سروې ما وکړه دا طالبان څوک دي دا د 2000 کسانو دا پوښتنې وکړې دا هم راټولې کړلې
د دې سروې ګانو په ارتباط وس که څه د افغانستان د نفوسو د وګړو په ارتباط او یا څه دا سروې تاسې فرضاً 2000 نفره څه ډول انتخابول
2000 نفره خو د باسوادان څو کسانو وظیفه م ورکړې وه چې تاسو د باسوادانو نه پوښتنه وکړئ د بېسوادو خلکو نه پوښتنه وکړئ په کمپونو کښې لاړ شئ د هغه خلکو نه پوښتنه وکړئ چې مطلق بېسواده دي او مختلف خلک م هغه کړي وو چې باید د مختلفو خلکو نه پوښتنه وشي چې طالبان باره کې دوی څه نظر لري
بیا به اوس راشو دې ته چې تاسې په کوم کال بیا وغوښتل چې ناروې ته لاړ شئ او په څه شکل لاړئ
زه خو له یو خطر سره مخ شوم هغه باندې د چا خبره پاکستان کښې خو ډېر خلک ترور شو وویشتل شو چا معلوم نه کړې چا وویشتل دا څنګه و دا خبره زه م داسې یو خطر سره مخ شوم او ولګېدم او بچ شوم او بیا نو د نیشا د خوا نه بیا راغلم هغه ته ناروې ته کم وخت کښې ناروې ته په دې شکل راغلی یم
تاسې د ویشتلو یادونه وکړه چې تاسې د چا لخوا وویشتل شوئ مخې ته دې چې ناروې ته راشئ که د دې موضوع په اړه یو څه نوره توضیح راکوي دا پېښه څنګه وه
دا خو داسې پېښه وه چې سهار و زه د ویلي دروازه وټکېده د عادت خلاف دروازې ته ورغلم چې خلاصه مې کړی و ناپېژانده سړی ور باندې ډزې وکړې دي یو کس د دروازې کوڅې آخر سر کښې ولاړو ډزې را باندې وشوې په چپه خوا باندې لګېدلی یم او په شا ولوېدم جیګ شوم او په منډه منډه مې ځان کوټې ته ورساوه نور څوک را پسې را نغه دلته بیا ګاونډیان خبر شو هغوی راغلو بیا یو ګاونډي ته ما ټېلیفون کتابچه ورکړه هغه یو ملګري ته مې ټېلیفون وکړه هغه ملګری بیا راغی هغه بیا زه خیبر هسپتال ته ورسولم یوه اونۍ یا لس ورځې بلته وو بیا د انډوسیا دفتر ته لاړو اسلام آباد ته هلته یو کور کښې اوسېدلو بیا د هغې نه میاشت شاوخوا وخت په تېر شوی یعنې بیا راغلو ناروې ته
کله چې ناروې ته لاړئ په ناروې کښې مو کوم کار پیل کړ
ناروې کښې مې خو دلته چې ناروې ته لاړ شي باید اول ژبه زده کړې د ژبې په زده کړه کښې وو بیا د هغې نه وروسته مې دلته ژبې نه م چې زده کړله یو څه زده کړه بیا مې دلته وظیفه واخیسته معلمي مې کوله واتلس کاله معلم وم دلته د مختلفو مضامینو خصوصاً هغه خلک چې له آسیا نه راځي وو مکتب یې ویلی نه که عمر یې ډېرې مې بس باید هلته د هماغه د عمر په اندازه باندې کښېني په صنف کښې نو هغوی ته ما کیمیا و فزیک و دا انګریزي و ناروژني دا سبقونه ورته ویلی وو د پښتو ژبې درس مې ورکاوه د هغه ته پښتنو ماشومانو ته چې دلته وو بیا دې سره مې څنګ کښې بیا یو درې سیمینار په افغانستان باندې جوړ کړه چې یو پکښې د هغه باندې سیمینار ما جوړ کړه هغه مورګنستانه په نوم باندې او پښتون د پښتو ژبې لپاره چې کتابونه لیکلي وو په پښتنو باندې په افغانستان کښې 50 کاله کار کړی وو هغه باندې مې یو سیمینار جوړ کړم هغه ډاکټر صاحب زیار چې د هغه شاګرد و په زوریخ کښې هغه راغلی و خبرې یې وکړې د افراسیاب پاټک راغلی و د پاکستان نه استاد ترکی راغلی و د فرانسې نه دوه درې سیمینار و دوی م پکښې ګډون کړی ده خبرې یې پکښې کړي دي خو د دې په څنګ کښې م بیا ما دلته هغه وکړه دا شیان زخ ډېر دي او وخت کم وي ما غوښته چې دا ځینې لیکنې وکړم په د ناول په شکل باندې ناول سره زما علاقه ډېره پخوانه وه بیا مې خان او کمیسار په نوم باندې یو ناول ولیکه چې دا په د شورویانو د جګړې په وخت کې شوی دی په افغانستان کې پاتې یم لسیزه کې. دا ناول مې ولیکه او بیا یو بل مې لیکلی او هغه هم چې پاتې ده او د هغې نه وروسته اوس مې دغه یو میاشت دوه کېږي چې یو بل ناول په انګریزۍ کې ولیکم. په اکستریمیزم باندې مې بل ناول لیکلی ده. دا نو اوس نږدې ده چې بس دغه یو میاشت کې ادریختو کې په امازون کې به هغه شي دا به هغې ته وخېږي او هلته به لوستلو ته برابر شي.
د خانو کمیسار ناول په باره کې که زموږ اوریدونکو ته ووایاست چې دا ناول تاسو په ناروی کې چاپ کو او کوم په وطن کې چاپ کو؟
نه، دا مې ناروی کې چاپ کو. کم شمار کې مې چاپ کوم، نو داسې بیا چانس پیدا نه شي چې پېښور کې یا په کابل کې چاپ باندې چاپ کړم. او خو هغه مې بیا مې هغې باندې کار وکړ، بیا مې کار وکړ. هغه تان کې هغه وروستۍ کاپي په تان کې پرته ده، تان په ویبسایټ کې.
یعنی خلق بیله دی چه ویب سایت تا مراجعو که دستی دیری رو خلقو لاسته نورسی؟
نه، ویب سایت نپلای لاسته نوردی. من ریر خلقو گوستو خوزو دی بل ناول کی بند شما خودش ترانه پاتش برابرش چیر تا به چاپ کن بپوری. یو بل چاپانی می ترجمه که خواه ترجمه خرا نغلا بیا پانگریزی که ما چاپ نکو. داغ بل می چیده دا Escape from the Devil. دا چې دا په انګریزي کې مالک له خپل ما به انګریزي دلته خپل تقویہ کړو ورته به ته انګریزي باندې موږ وکړو. څو کال ته کې شم دی اوس برابر ده چاپ ته. امازون کې البته هغه کې
په امازون کې بخپریږي.
او
یعنی کومه چاپون کې مؤسسه نشاتی مؤسسه تر اوسه پورې امادګی نه ده شوډل چې چاپ کې.
نه، نو کدا چاپ شي په امازون ته دی شو داخل کې ولل ته بازار پیدا کول ډیر سخت کار ده. نو دی پس بیخی ونه گردیدم چې چا پسی کوم او پسی کمپنی دا پبلیشر پسی وګرځي ګم امازون کته چې جیک شي کې به شي بیا کومه کمپنی خوښ شي کې نه خلک ته به اماده څو برابر به خلک کې ولولې کنه.
آیا د دې ناول په پښتو کولو هم فکر مو کړی دی چې پښتو یې کې پخپل؟
زه فکر نه کوم چې پخپله پښتو کوم. دا کله که پخپله زه پښتو کوم دا بدونه وخت غواړي چې یو بل ناول زه ولیکم په انګریزۍ کې. نو دا به هغه ته کوم ملګری به پیدا کړم چې دا څوک په هغه کې په انګریزي نه پښتو ته واړي. زه خپله پې باندې فکر نه کوم چې خپل یې په پښتو باندې واړولی شم، ځکه ډېر کار نه ده.
ورځ په څه شي تېروئ عموما؟
ورځ په همدغه لیکونو تېروم.
یعنی هر ورځ لیکل کوي او مطالعه کوي؟
هر ورځ خو بس د یو قعدت لرم چې هغه داود خان کودتا خبرې کومه د وخته پاڅېدلی نه وایي ما نه شو اورېدلی. نو زه ټول عمر د وخته پاڅېږم او د وخته کار کوم. امیر سبایي عادي ملایان لاویدي چې زه پاڅېدلی یم او هغه کافي جوړوم او بس شروع کوم لیکنه کوم. همدغه باندې ورځ تېروم زه. بچان سره مې ډېر وخت تېر کړ. بچان مې اوس پوهنتونونو کې دي، زه د هغوی سره کومک نشم کولی. هغوی ما سره اوس کومک کوي.
ډېره زیاته مننه واک صاحب. کور مدان سلامت اوسئ.
تا نه مننه ډېره زیاته مننه.
خوشاله دي غواړم. سلامت اوسئ.
سلامت
Mata Sharpa دا وصل رات ما تجربت دا وصل رات ما تجربت دا وصل رات زم مسافر تا د هجران وهلیا
سرګدا
زم مسافر تا د هجران وهلیا
د بغل
مات مات جام مات مات جام مات مات جام د سول بون غبن راک مات شیرن راک عثمان یار مات شیرن راکے عثمان یار
ساسا گگ بابا دھر بابا